نیمای ته ورسیدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مهروي د هرات زلزلې ته ځانګړې شوی خو له دې بحث مخکې د خبرونو لنډیز د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ادارې ویاند په مشخص ډول ونه ویل چې څومره کسان د وروستۍ زلزلې له امله مړه شوي او څومره نور ټپیان دي. تر ټولو ډیر اغېزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده. دغه راز د ژغورنې مرستندوی موسسو ویلي چې په سیمه کې ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او د بشري مرستو ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په دې اړه رسنیو ته وویل چې په دې تلیفوني مکالمه کې ښاغلی عبداللهیان د هرات د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکي وښوده او د بشري مرستو ژمنه یې وکړه. خو د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول له زلزله ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره پر غزې خپلې بمباري شدیدې کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي. بل لور ته د اسرائیل په جنوب کې د دې هیواد پوځ له خپلې خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي دي. وژل شوو دا شمېر په تیرو 4 لسیزو کې ساری نه لري. په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس ډلې ادا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل اسرائیل څخه په 4 الوتکو کې د زیارت کوونکو د دوو ډلو په ګډون 200 پینځه رومانیایي اتباع ایستلي دي. دوه الوتکې د رومانیا په تارو ملي شرکت پورې تړلي او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. نن د ورځې په پیل کې دغه راز هنګري هم اعلان وکړ چې تېره شپه خپل 215 اتباع د هوا له لارې په دوو الوتکو کې له اسرائیل څخه ایستلي دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د اندونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالۍ چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دو لوبلړیو د لوبولو په مخه په هدف نن سهار د عمان د پلازمینې مسقط په لور وخوځېده. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دو یو ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. د نن په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیز کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نیولی دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هره شېبه د بدلېدو په حال کې دي. خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زندهجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هور شوی دی. ښاغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 0.5 کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د ښاغلي امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کنډوالو له لاندې چې راباسي نو مستقیمې هدیرو ته وړي او ښخوي. افغانستان به وزله هواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ باندې دي. په داسې حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندوی ټولنو امکانات هم رخنه دي چې خلکو تمرستې ورسوي. خو حتی په هغو هوادونو کې چې خې امکانات لري هم دولتونه د داسې طبيعي آفاتو پر مهال د نړیوالو مرستو ته اړوي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړې، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر، د اغیز او څرنګوالي، او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څېړونکي نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دي. خغلی ندیم را سره وصل دی او خبرې ورسره کوو. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو کې زلزلې ډېره پخوانی سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي رادیو درونو لیدونکو ته اوریدونکو ته. گوره رشته هم چه پیرات که بسار زلزله ده، ات از ما نپیادی که چه دست زلزله ترسوی شویدی. منتظر غوارم چه در مختصر یو معلومات در دغمزی که پاکله او در زلزله پاکله در آوریدون که تاو هم پدی چه دوی پوشی چه چه ده. اول دا چه در مزکه در دری قشرون جور سویده. اول اتمسفیر ده تر بیوزنی اغه سطح پوری، مثلا دا اتموسفیر بیا دا مزکی قشر ورتوی یا لیتوسفیر ورتوی، دا دی بیا ستینوسفیر ورتوی، چاغه یو مذاب شکل مایه دی تر مزکی لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایه باندې ترخی. اما جیولوژیکی درزونه یا فالت یا گوسیل چې ورتوی، دا د ځان سره ډیر غرونه ډیر تیږي ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلوي چې دا صفحات افقی حرکت کوي، موازی چې یو بل سره نه دغږي، یا عمودی حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي. دا رقم دی نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي. دغه د صادوم لا وجره انرژي تولیدیږي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي، یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي یا تصادم کې هغه ته قانون وای، او اومیدی تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز زلزله وای. چې
دغه معلومات نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل، د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وړ دی؟
متاسفانه چې ګوري افغانستان د جنگولو لعمل تایقاتی مرکز نه درلوده. ما تاسو ویل چې نه دی ویل خو تاسو وایم او درنو اوریدم ته چې پروژې دی په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته ده، ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا هغه ساته کیږي چې موږ امکانات د ساتلایت ولرو، او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي، او د عکس پاکستان کې د جیولوژي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي. چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات موږ نه لرو، صرف زد په افغانستان کې هم په هغه وخت چې ماموریت دولت البته د پسلا عبدالاحد مومن چې پرواز وکړي، البته مونږ یو برخه د جیولوژي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخې عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان نشوريږي تر کندهار تر چمن پورې زی، بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې زی تر پکتیا او تای تر بدخشان پورې دا درزونه تثبیت شو چې مونږ ما خپل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې آرامي وای مونږ کولای شو د اندازګيري په اساس باندې د تعین کو. اما متاسفانه
په دغه تعین شویو درزونو کې چې تاسو ول دی عبدالاحمد مومند د فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو لی افغانستان ته ورکړل شو په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې وویل چې دواړه کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتي ولویو تاسو پوهیږئ چې دا بلند منزل تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او دمځکی لان اوبه چې استخراجیږي د دې لواجه پر دمځکی پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتي مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږ مطالعه وکړو مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کومه خبره نشته یا کوای و دوی به اطمان مونږ اطمینان ورکول راپور ورکوله بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږ د پنور ولایت کې د تخنیکین هم لرو اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې د واقع سوي دی کومګه ارتباطات د دنیا سره درلوده
اندامه پښتنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکی سروي اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي د تسونامیګانو اټکلونه کوي په دې برخه کې د افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه چې دلته څوک یا کوم گروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی مګر د یو هیواد په توګه امریکانه د معلومات نه ترلاسه کوي نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت ونه پیژندل څنګه د کمیلار دوی کولای شي چې د معلومات ترلاسه کړي
دا خو ورکول کله چې دلته جمهوریت نظام وو د معلومات افغانستان ترلاسه کول
متاسفانه چې البته بل خبره وو البته متاسفانه چې داس یو هو هر څوک د چور په قصه کې وداس نه و چې تایقاتي مراکز وای او هلته رښتیام د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای خو افغانستان یو غرنی وادي او اکثرا زلزلي کې د دې لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت لپاره متاسفانه چې دا نه دی شوی اوس ډیر مشکل دی چې دا کارو چې اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز دی د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړی کی او معلومات وخی او اکسون تلاشی کی د جیولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي بعد خپل پروژې وباندې جوړ کی او مطالعه وباندې شروع
ډیر زیات مننه نادم صاحب له تاسو نه د جیولوژیکی خطرونو څېړونکو نجیب کاکر هم له خبرونه سره وصل دی کاکر صاحب موږ مخکې له خغلی نادم نه پښتنه وکړه خغلی نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د خوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستورمزلای فضا تلار عبدالحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمې تثبیت شولې په دې مسایلو موږ خبرې وکړې خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري
سلام علیکم تاسو ته او ورډونکو ته او خادم صاحب ته او ډیر خوشاله شم چې تاسو مونږه درته دعوت کړی یاستو د افغانستان او څنګه چې خادم صاحب فرمایل بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماته تکتونیکی خطونه د ټول مشخص شوی دي خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو کې چې لوی زلزلې کیږي هغه وړ فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه دا شوی اخر ځل چې د نقشې نوې شوی او تقریبا په 1980 او 90 کلونو کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکایانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول او بعضی هم موجود دي اوس هم هغه نک تر کار غسل کیږي او په زمن کې ځکه چې منګه دا سلويخ 500 کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصروف استو او د دې لپاره د علمي سیرنیس مرکزونه ډېر لیک دي په افغانستان کې ابيخي تنه شمیر واسه چې و هغه هم ضعیف شول اکدونه چې و هغه افغانستان نه وته د سلويخ کلونه په جنگونو کې متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو. موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو. مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې وه خبر روانو، بعضی څېړونکي د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې، نو موږ په دې کار کوو چې یو پلان جوړ کړو او یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي. خو اوس سقوط نه پس اوس کسا بل یو دی، اوس طالبان کنټرول کې لري او دغه چارې باید د دولت مسؤلیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجذب کړي، څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او دا مرکزونه فعال کړي تر څو موږ وکشوش کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا ښه وخت کې مخکې نه مخکې داسې لوی زلزلې وشي، هغه ته وینه متفق کړو او هغې لپاره پلانونه هم جوړ کړو او بلډنګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا په آینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نه شي.
بله کاکړ صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي، کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي دا جوړ کړي؟
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله موږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان نه بیرون موږ ډیر پوهان درو او دی کولای شي چې دا منسجم کې دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارف نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کو او دا مسولیت نو د خپل طالبانو چې څنګه دی د خارج نه بیرته راځي کوم پوهان چې په افغانستان کې دي څنګه راټولې د لپاره څنګه د زمينه برابرې چې دی حالت کارو کې، ځکه چې د ساينس پوهانو او د پوهانو کارکونکو صحیح تتل او د هغه ته ارقام ټولول، حالت د استیشنونو نصبول، د استیشنونو د ساتنې مسولیت، د ټول مسولیت کې بیرته ځي دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دې کې ډېر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي، ځکه چې هغه هم د سینې کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي، نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریک کړو، هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریک کړي چې موږ وښه کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي ډیټاګان د افغانستان. نو دا اوس د طالبانو خپل مسؤلیت دی، دا به یو د کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته، دی افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب، دا خو به زلزله وسنجوي، یعنی یو زلزله چې وشوله بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره وو او هغه شدت څومره وو څومره کمزورې وو، مګر د دې ته خو د زلزلې مخ نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته، مګر د زلزلې د اټکالیا د زلزلې د اټکالیا پیشبیني امکانات شته په دغه تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي.
د سې دقیقه موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزلہ کیږي، لیکن کله چې هر یو لوی زلزلہ کیږي کچې رمنګه د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورئ، د ټولو د سلورو درجه نه اوچت زلزلې دي. هغه کوم زلزلہ چې مثلا یو میگنیټیوټي، دوه میگنیټیوټي، درې میگنیټیوټي، چې هغه ډیر مهم دي د دې لپاره کچې یو ساحه کې په لاس یا پنځه لس کالو کې زلزلہ شوی نه وي، اول ته یو دوه میگنیټیوټ یا یو میگنیټیوټ زلزلہ وشي، نو د دې معنا دا ده چې حالت د فالټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لګي د سي عام فهمه د خلکو لپاره وایاست چې غو پی پوشي.
ها یعنی امکانات شته دی چې کله یو زلزلہ کیږي د غیر مخ کې وړې زلزلې کیږي، دا وړې زلزلې موږ ته تاخي چې تلوي زلزلہ راتلون کینې، نو دې لپاره کولای شو د امغه په اساس نه نوټه تیارې ونیسو او خلکو ته په هاوی ورکو چې دلته د امکان د لوی زلزلې راتلون کې شته، که چیرې موږ تاریخي زلزلې وګورو هلته شوي وي مثلا شپږ یا اووه مګنیټیوډ زلزلې شوي وي، نو دا امکانات شته چې اوس بیا هغه زلزلہ تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې لوی زلزلې لراتګ نه مخکې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي، او د دې وړو زلزلو له سب نورستا مونږ ته دا معلومې دی چې لوی زلزلہ هم را روانه ده. همداسې
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزلہ شوی نه وي او دا او چکل وړکه زلزلہ وشي نو امکان ده چې دا پلیټ بیا امکانات شته د سنر سل بوسلو کې امکانات شته چې دلته لوی زلزلہ راتلونکي
تیر ازیا تمننه بیا هم خغلی نادم صاحب نه پوښتنه کو نادم صاحب کاکر صاحب د ځینو وړاندیزونو ځینې وړاندیزونه وکړل او په غو کې یو د هم دی چې د طالبانو حکومت ولاو ک په امکانات نه لري یا نړیوالې ټولنې سره نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت اوسنۍ دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې دوی په خپل هم لخپل ارخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لکتر لګه زلزلہ سنجونه فعال کی یا جوړ کی د زلزلې د زلزلہ سنجونو د ټکنالوژي یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري ارزانه دي ګران دي د طالبانو د حکومت په واس پوره دي او کدي میلیونونو ډالرو خبره ده او هغه بیا د طالبانو حکومت د حقوق پیرلو توان نه لري
مختدیخ چې دا سوال ته ځواب درځه غواړم چې یو توضیح ورکوم د دې ته چې زلزلہ څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي ولاندیز وکړي ولاندیونه وکړي اما علائم د زلزلہ دا من کولای شي چې ولاندیونه وکړي چې علائم د زلزلہ هغه وخت کې راځي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کو یعنی د درزونه چې بدنن په افغانستان کې دي دا تثبیت چې د اروپا غدرزونه باندې مونږ د اندازګيري د جودوزيتي په اصطلاح پروژې فعال کو او مونږ وکولای شو چې اندازګيري وکړو همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو دا ډېر مهم ده اما زلزلہ سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه د زلزلہ دوی تثبیتوي او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون د په تصادم د دغه په اصطلاح درزونه د نن په عمق د مزکی چې لیري د سات د مزکی هغه مړه ته زلزلې لګي هرڅ چې نږدې بیا تاثیرات ډېر دي او رښتړي ډېر دي خطرات دي بل دا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو اسان د جوړوي سي د هغه مرکزونه زلزلہ سنج دا دومره په فکر نه کوم چې دومره قیمت بي او جوړیدای شي بل دا چې د کاکر سره په خبره دا دوامدار سیلینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال زی دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال شي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي نو دا ضرورت دی چې باید دا نه حاکمیت په دې باندې توجه وکړي
ډیر زیات مننه د خبرونه تر پایه پورې ډیر کم وخت پاتې دی په ځینو نورو مسایلو ته هم ورزو چې د خبرونه تر پایه هغه هم راون غاړو یو بل پښتنه داده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندې ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندې کړي نادم صاحب تاسو لاند جواب راکې به غواړم چې عین پښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم
هغه به جواب درکم بل دا چې ما یو چې ماهر نشي اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات با جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی پدې چې ستاندرد نه یو معیاري نه به هر زلزلہ چې کول شي چې فاجعه رامنځته کی او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي پدې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکی درزونو دا بایز د زلزلې کې یو دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځک لاندې وي سي هغه تاسو سات خبره دار چې د زلزلې په وخت خو کچيري ولس یا خلک پوښي چې اسه تکان شروع شو خو ځان باید لیري کې او کچيري یو داسې بلند منزل او څو طبقي باید اول کوشش وکړي چې تر نجات درمزي تر میزو لاندې ولر شي پر څلور په شی ولاسي او خپل د سر او دغه باندې د دغه کې توجه کې سر او سترګي او دا چې ک خاوري باندې کیږي چې دغه ته پزې تولار نشي چې پیسې له خفه نشي د شان باندې خو دا یو علمي دغه دی چې اعلانونه هم شوې دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی نو اوس هم د پرونم بیا پسلرزه او په ایراد کې ویل بیا دغه شوې دي خو دا معلوم نه دي چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه په دې چې دا پیرات کې اول زل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تویس بیختی نسته په تاریخ د ایرات کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزله نه لیدلې نو وینه چې څنګه
مننه کاکر صاحب په د دې زلزله کې د شنبه ورځې په زلزله کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتی دی او علت هم ښایي دا وي چې دا داسې وخت د ورځې و یعنی 11 بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وځي او ښځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کیږي کدا سه بیا خدای مکړه د سه زلزلہ بیا پیخیږي خځه د خپل ماشومان او د خوندې کولو لپاره د ځان د خوندې کولو لپاره څه کولای شي او باید تر ټولو آسان لارې څه ده
اوس خو زلزلہ شو ده او د زلزلې نه پس ټکانون هم راځي نن هم دوه ټکانون چې او نه وسلوره شهر نه هو او بل هو سلور اشاره وو شوې دي تقریبا 100 ساعت مخکې ته زلزلې نورم شوې دي زه خلکو ته او خپل مندو خوندو دیتا وړاندوینه دا کوم ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړي دي ته خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیر بیا امکانات شته زلزلې وشي او کچیر زلزلې کې کوشش وکړي چې هغه سات کچیر کورون دن نه وي ځان نو باسي بیرون ځکه چې اوس د کوم ساختمانونو چې دي هغه چې څومره زلزلې کیږي د قوت او کمیدل وزي نو هغه لپاره امکانات دا ده چې نور تخریبات هم وشي او د نوي زلزلې چې کیږي دا اوس نوي ساحو ته تقریبا پراخیږي کنه لکه سره د هغه مرکزی هغه کې نوي ځکه په دې منطقه کې تقریبا کوم ځکه چې زلزلې فعلا شوې ده اخر دینه مخکې بل زلزلہ په 1978 کې شو او سلور اشاریه 15 ماګنیټیوډ اندیزي کې مستقیم هم دا ځای و یعنی د دې معنی دا تقریبا سلویخ یا 50 کال بعد د زلزلہ تکرار شوی دی نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندې او میندو ته چې او ماشومان ته چې احتیاط وکړي او تاسو یو هفته یا دوه هفته یا درې هفته د زلزلې په ټکانونو به راځي او که چېرې تاسو راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونه کې چې درزونه دي هغه نه ځان لري وساتي چې ونه غورځي
ډېره زیاته مننه یوازې دوه دقیقې د خبرونې تر پای لرو ک دوړه تاسو خاغلی میلمانه لطفا لاند لاند د سوال ته جواب وایست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړيږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي زه پیغام چې دا ډیر اوږد بحث دی مګر ک په لاند یو دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب جواب راکې یو بیا کاکر صاحب تاسو
اول کاکر صاحب ته وایم زه نادم يم ډیر مننه چې تاسو خته خلاص خادم راکړې دام ډیر خدای بل دا د چې ګوري ستاندرد او معیاري ګوري مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسی مثلا سیخي ګول ګوري چې کم ستاندرد دی او مثلا سمټ کم مارک دی دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړيږي یا کورون جوړي باید په نظر کې ونیسی او بل دا چې کچيري د ګولو یا نورو په خو خښته د جوړي دغه چیفت دغه دسته ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي په دې چې په حالت د زلزله یو بل په اصطلاح کوم افقي دغه هم په اصطلاح مقاومت زیاتی کې نه نړیږي یعنی دغه دسته کې یعنی یو بل سره باید اتمن میخسي د ساختمانی له لحاظه ډیر مطمئن دی او بل دا چې کوشش وکړي چې په اصطلاح هغه مواد چې استفاده وکړي چې چې هغه معیاري موادی او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریګ د سمیت سره څو اندازه ګر دغه کې یو کم نه وسیخه ګول کم ملي متر دی بعد د ساختمان کې په پام کې ونیس
مننه کاکر صاحب له یوه دقیقه کم وخت تاسو پات شو مې ربني وکي
سبا د نادم صاحب د خبرو په تایید سره ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینری نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي او انجینر صاحبان کولای شي دغه څخه استفاده وکړي
ډیره زیاته مننه
انجینر صاحبان ته باید داسې وشي چې کچیر موږ د تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې د فراغ نقشې برابر کو چې دی وکړي چې کوم منطقه کې سره کوم کور ډیزاین کې دا ډیر اسانه کی انجینر صاحبان ته لاره او کورونو هغه هم کم شي
ډیره زیاته مننه
د جیولوژیکي خطرونو څیړونکو نجیب کاکړ او د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم.